پتام اسکیدی د هند بهرنوی چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړه لاس اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. یوې څارونکي ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې بی پیلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوهخانه په نښه شوي دي. او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي. دغه لوبې د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لغه را په دې خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نو ورکول کیږي. موږ سره ملمه دي د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح صاحب په پایل کې په خپله د تقاعد په اړه خبر راته وکړي چې تقاعد یعنی څه.
تقاعد یو د هغه اساسي حقوقو له جملې نه راځي دي مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته دا کومه دوره د خدمت نه چې ده لاغنه وروسته لاغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي. او که دوی چیرته له دې دنیا ځي د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلې ده په 43مه ماده د اساسي قانون د 1202 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي. دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې اوسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1202 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت اوسي. که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا یې هم 40 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپله شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي یا معلولیت معیوبه شي یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له همغه معاش نه یو اندازه وضع کیږي او بیا د همغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له همغه حق نه مستفیده کیږي. که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورسې لپاره هم داسې یو میکانیزم په نظر کې نیولی ده چې د هغه ښځه که چېرته ښځه اوسي د هغه میړه یې مثلا او 13 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي داسې یو فورمول ده، نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته د یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی متقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستل چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې په دوی باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې له خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بالاخره چې کله دی کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید د دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کیږي او بیرته همغه خپل امتیاز یې یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته چې دوی ته استازولي کوي د دې حق نه برخورداره کړي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې غودوی یو څه سپینګیري سوي دي، مېرمنې یو څه سپینسري سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومان یې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به یې خبرې وکړو. دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه، یعنی همدغه هیله څلوېښت کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي. نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص ته چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده دیدی د هغې کورنۍ ته، او که چېرې ته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډې مثلا لورګانې او اولادونه په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنې امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدا ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس څلوېښت پنځه څلوېښت کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر د عمر یو انسان ته په کار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ور نه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خوا ته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطعه زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله، مصباح صاحب، کله چې د 2023 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
هو په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شول هغه د موږ مامورین دي، لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې آسیب پذیره قشر ده، ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالیې وزارت چوکاټ کې ده د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي از نه ورته خاص توجه نه ده شوی، سیاسي استفاده هم ترې شوې دي. مثلا تیر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر راټیټ کړ، مثلا اصلي عمر د تقاعد پنځه شپېته و هغه تر اته څلوېښتو یا پنځه پنځوسو کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د موږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل او هغه په دغه 2018 19 کلونو کې وشو. نو یعنی دا چې سیاسي استفاده ولا ترې نه چی وکړل په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شي ولا کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنی بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات وکړل ډېر غوښنه پورته کړل اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وه شوې. اوس خو بیا بیخي حکومتداري کې خود موږ هېڅ هم نشته. حکومتداري د طالبانو وخت کې په عوایدو کې ډېر تکړه دي. ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کم اندازه چې قانون ته په نظر کې نیولې په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاص توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کېږي بیا که نظام بدلېږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کېږي په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي د دوغ مستحق خو بیا کېږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګورې دا سیاسي مسایل نه دي. دا یو مدني او اساسي حق ده باید مستفید شي. موږ یوه ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځان ته اسلامي امارت وایي دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته. د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي لکه اندغه د تقاعد حق ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنې که یو څوک مراجعه کوي قانون ته دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښې ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وو چې کوم قانون د تطبیق وړ ده په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وو هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. چې کسان چې خدمت یې کړی ده اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع سوي دي نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې سوي. تاسو څه فکر کوئ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته نه ورکول کېږي دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګورې دغه اصلي بحران منشه سرچشمه له اندغه زندانیسي. موږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدیده اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. عمده علت یې دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین موږ درلودل خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لاری ورته پیدا کړی وي ځکه نړیوالې مرستې وي بودیجه هم ښه بودیجه وه مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل دغه معاشات یودم راټیټ شول بیرته دا حقوق نه ورکول دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین وله دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي. نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي یو عمده عامل یې همدغه کېږي چې دوی ته هغه کم حقوق چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړل شي خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله مصبا صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې له نورو مشکلاتو سره له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي یو هم د تقاعد حق دی؟ څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پې نغښتې اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډیره مهمه مسله ده، ولی توجه نه کوي. یعنی طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بیرته هغه کم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې ټول شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري. دا هغه هیوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیه او دغه خلک د دوی د اهدافو د رسېدو لپاره یو وسیله دي، نیابتي جګړې په منطقې کې د خپل د قدرت ازمایښت او د دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. کم استقلالیات چې ملګرو ملتونه یې باید ولري، دغه ساز دي او سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشینۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي، دوی غږ وکړي په طالبانو شته حاکمي ډلو باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خواشینۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري، او اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته ګټې دي، چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه د دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي، او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي. دوی ته باید حقوق ورکول سي، او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد و. همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري، تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سي، د دوی حق به ورکول سي، یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټینې کی؟ څه ډاډ دوی ته لري مصباح صاحب؟
ښه، ډاډ خو دوی ته دا ده چې دا د دوی حق ده. ګوره، دا د حق یو تعریف دا ده چې حق به تل ثابت اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نه شي چې دا حق یې نشته. ده د دوی حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. د حق نه د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام، که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي، د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي، ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دو حق ده، او لازمه ده چې یو اصل به په حقوقو کې دا چې حق غوښتل کېږي، ورکول کېږي نه، معمولا په عمل کې رسېده. کنه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کېږي، دا حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي، خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه، هغه مدني فشارونه چې لازمه دي، هغه اضافه کړي، خپل غږونه پورته کړي، تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې دا حقوق ورته په معینه وخت کې وروسپاري، او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي، خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده، او هم په اخلاقي لحاظ، هم په اسلامي لحاظ. یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي، په دو باندې باید زړه سوی وشي. دا ډېر ډېر محرومه طبقه ده، او دوی بل هېڅ چاره نه لري. او د موږ غوښتنه، ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم دا ده چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي، په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه، دوی له یو دوکاندار نه، په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي، په همغه رقم سره دي، په همغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته، خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي، ځکه دوی بیچاره دي. دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده، دوی زاړه شوي دي، زړښت ته ور روان دي، دوی بل هیڅ لار نه لري، خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي، هغه چې یتیمان لري، هغه چې معلوله دي، معیوبه دي، او بله هیڅ هیله نه لري، بله هیڅ چاره نه لري. نو په دو باندې واقعا زړه خوږی پکار ده، هم له حقوقی لحاظ، یعنی په دین او په دنیا دی دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته. ستونزه خدا ده دا حق دوی ته نه ورکول کېږي. دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي، کلونه وشوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي. نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي، د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي، د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی. نو ولس همدغه ده، همدغه بیوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري. نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي، او پرته له دې چې په رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا، یعنی پخپله دوی ته هم لازمه ده چې، یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت، نو عمري عدالت خو بل څه نه ده، خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي، او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي. دا خو به ډېره نازواني بی عدالتي اوسي چې دوی د خپل د تاریخ پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې ده دوی ته حسي امتیازات ورکړي، او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومیي او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي. نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خاله تاسو نه هم مننه. مهرباني.
درن دوستانو، دا وادي دیونه دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاک باندې خبرې وشوي. لمو سره ملما و د حقوقي چارو پو سبحان الله مصبا تربیه پرز کې چې است علامه مال او ملګری.
سیما مالی سکر گلونا شغل نظم کا مہارون استڑی شوی پدے شغل نظم کا بہارون استڑی شوی زخم نہ میں جوڑن دے فریاد نہ استڑی شوی زخم نہ میں جوڑن دے فریاد نہ استڑی شوی زخم میں جوڑن دے فریادوں استڑی شوی زخم میں جوڑن دے فریادوں استڑی شوی زخم میں جوڑن دے فریادوں استڑی شوی
نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر زمکا د درمشالا خار تر رسیدلې ده
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي
دواړو لوبډلو تر دې دمه څوار لس نړیوال سیالي کړې دي شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالۍ په آسیا کې دي
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړی
لا آزادی رادیو سره اوسی زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو لډګره وخت په وخت خبر ساتي
آزادی رادیو څلروش ساته
شرا